لا يوصل معلومات راكلايش سدول يوا الناروغي دا
اندرا مانا نخرجان لكاتسنگ زتا سو پيگه نارايرنز يو مزمنا انتني او ساري ناروغي دا چا اكثر واحد د توخي او پرنجلي لاره د ناروغ شخص تا د ناروغ شخص نا ناروغ شخص تا انتقاليږي او د عام روغتيا وزارت په تخنیکي او مالي ملاتړ باندې د نری رنز ملي پروګرام په 1945 کال کې بنسټ کېښودل شو او د هغې نه راپوتې خوا او د عام روغتیا وزارت همدارنګه د نری رنز ملي پروګرام تل کوشش کوي چې خپل وطنوالو ته د نری رنز په اړوند ښه او ډاډمن خدمات وړاندې کړي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ نری رنز داسې یوه ناروغي ده چې اکثره وخت د ناروغانو نه سالم شخص ته انتقالیږي. فلیازه ښه به دا وي چې ټول هیوادوال لاسونه سره ورکړو او د دې ناروغۍ د منځورو لپاره کوشش وکړو.
بلې، دې تر څنګ اوریدونکو سره به دا پوښتنه پیدا کیږي چې د نری رنز مهمې نښې نښانې څه دي؟
مننه خورې. اصلا نری رنز په دوه ډوله دی. یو ته وایي د سږو نری رنز چې اکثره وخت مریض ټوخی لري، پرنجی لري، د ټوخي سره بلغم لري، د بلغم سره شاید وینه وي یا نه وي، همدارنګه ته د ستړتیا احساس کوي، تبه لري، د وزن بایلل لري، یا موږ ورته په ساده اصلاح وایو ډنګروالی، او همدارنګه د اشتیا وي، بعضې وخت نفس بندیږي یا نفس کوتۍ لري، او همدارنګه ته شاید د ناروغ سره د سینې درد موجود وي. نو دغه نښې او نښانې که چېرته په یو ناروغ کې ولیدل شي په ناروغ کې ولیدل شي ښه به دا وي چې دا نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو هلته د هغې تشخیص او درملنه په ښه ډول صورت ونیسي.
توبرکلوز لکه څنګه چې تاسې هم ویلې یوه خطرناکه او ساري ناروغي ده. څنګه کولی شو چې له ناروغ شخص څخه بل روغ انسان ته د توبرکلوز د انتقال مخنیوی وکړو؟
مننه خورې. اصلا موږ وایو چې توبرکلوز خطرناکه ناروغي ده، دا صحیح ده، ولې د دې په څنګ کې توبرکلوز خوشبختانه د درملنې او وقایې وړ ناروغي ده. نو د دې ناروغۍ څخه ډېر ترس او حراس او ویره باید ونه لرو. هر هغه وخت ښه خبره به دا وي چې څو نقاط په نظر کې ونیسو. اول د ټوخي او پرنجي په وخت کې باید د دسمال یا کوم بل څه د استفاده وکړو. دویمه خبره دا چې د بلغم اچولو په وخت هر ځای کې بلغم باید په اصطلاح چې توپ نه کړو، او هغې دپاره باید په یو مناسب لوښي یا موږ ورته وایو توپدانۍ په هغې کې باید واچولی شي، وروسته له هغې څخه یا وسوځولی شي او یا د هغه لاندې ښه کړی شي. درېیمه مهمه خبره د واکسینو ده. تاسو په جریان کې چې د اف آی یا د واکسینو د محترمې ادارې لخوا بی سی جی واکسین په نورمال شکل باندې په ټولو کلینیکو کې موجود دی. ښه به دا وي چې دوی ټولو نو زیږیدلو ماشومانو ته د بی سی جی واکسین وکړي. او دا یې بله دریمه څلورمه مهمه خبره دا ده که هر څومره موږ یو ناروغ زر تشخیص او زر تر درملنې لاندې ونیولو، نو د سرایت چین یا د سرایت لاره موږ قطع کولی شو، او جامعه هم د دې لارې کولی شو چې په رښتینی شکل باندې وژغورو.
بلې، عبدالقیوم راشد له نیمروز نه بلې کېدی، مهرباني وکړئ راشد صاحب.
خوري ستا و ډاکټر صاحب سلام کوم. بعد
وعلیکم السلام.
دا هغه د فارای مات دا یو حق د وومن د سره هغه ګولې حکومتې کړنې چې هغه ګولې مخړلې شخص مو مخوست د فلالي تکلیف را سره د بیا د اکثران د ټول د هیلر په نامه مشتو څلو مرتبه واحد د دې ټول ډاکټر صاحب سره دا خبرونه نه سره دا کله کارو دا نه بیا هم ستر ولې څنګه سره په ځای بیا
ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه نه لرئ؟ دنه
روزانه څومره وخت تا تدوی کړی دا او کله دې کته کړی دا؟
محترم ډاکټر کال تقریبا کیږي دا دوه
کاله
کومه
دوه کاله کیږي چې تا توبرکلوز تیر کړی دی؟
او بل
اوس ته د هماغه کشکي دوا نه چې سالبوتامول ورته وایي د هماغه نه استفاده کوي هغه کش کوي؟
بله هغه د دې 40 سلامه رقم چې لمن دي دغه پسایدار ته کې نو نڅنګي مې ورکې
ها زه د ته جواب وایم هغه درته وایم مننه کور آباد توبرکلوز د سیوان ناروغي د اکثر وخت په کچته په زر تشخيص نشي یعنی ورو تشخيص نو باز اختلالات ورکوي چې غل یو د جمله څخه یو اختلالات هم د نفس تنګي ده خو ته کوشش وکړه چې د څو شیان نه ځان وسه ځان وساته اول د ګارد خاور دړو د شیان نه دویم د عطر استعمال نه او څلورم دریم څلورم د فاشوم او مثلا وړه یا داسې شیانو نه ته به ځان لرې وساتې او بعضې وخت په خصوصا په ژمي کې له ډېرې شدید سختې سړې هوا نه چې دا هم د دې سبب ګرځي چې د تا دا مشکلات زیات شي زما په نظر که چېرته ته بیا هم ټوخی ولري او ټوخي سره په څنګ کې بلغم ولري نو خیر دی یو ځل بیا کلینیک ته مراجعه وکړه خپل بلغم د یو ځل بیا معاینه کړه ځکه بعضې وخت دوباره اوت کوي مریض مریضي بیرته راګرځي نو ښه به دا وي چې ته د خپل ډاکټر صاحبانو سره په کومه منطقه کې ته ژوند کوې د هغې سره مشوره وکړې او لکه ما چې درته وایي د شیانو نه هم خاورو دوړې فشو ماتر د شیانو نه هم ځان وساتې د کومه چلم چې ته کش کوې البته موږ ورته سلبوتامول انهیلر وایو په طبي اصطلاح کې نقص نه لري کړلی شي که چېرته په ورځ کې دوه نا تر درې یا څلور ځلې استعمال کې خبوي خبوي خو دوامدار هر ورځ چې ته استعمالوي ما استعمالوه صرف د حمله په وخت کې د دې څخه ته ګټه اخیستلی شي مننه
بل اوریدونکو ته ورځو له پکتیا نه زمان مهرباني وکړئ
او ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب ما په اوري کوم راته بل ډاکټر صاحب کې ته مېرمن هم امیدواري او دا ما شوم ټولارې او دا غو ورته نارای ران پلاس کې نو وسوتلای او زه په خنانه نو
ډېره مننه کو
مننه اورو زه جواب درکوم ان شاء الله بالکل زه تاسو موافق یم دې عام په هوې پاړوند او هم په هوای کم ده د هم په هوای کچا به لوړ شي د څنګه مون کول شو دا کچا لوړ کو دا کچا د مختلف لارو لارو لوړول شو هم په هوای د مالمین لارې او هم په هوای د مسجدونو د امامانو لارې هم په هوای د سیکر کوم کې لارې هم په هوای د ملکانو د کلیو او د کلیو د ملکانو لارې او په مجموع کې کچیر دې مونږ تاسو ټول لسنس را ورکو زمت مې نیم چې دا مشکل به حل شي قدربند اورورا نرای رنز اکثر اشکال دي نری رنز چې دي د پلاسنتا یا هغه پوښ چې مشومي په خلوي د نری رنز باسیل یا میکروب نه انتقالېږي ولې یو شکل انتقالېږي چې هغه شکل ته د ال فارم باسیل په نوم سره دیږي ال فارم باسیل بعضی وخت د پلاسنتا نه تیریږي او د مو د تفل یا د ماشوم د نری سبب ګرځي ولې په زیاتره په حالاتو کې چې پلاسنتا تخریب شي ضربه مومي په نور حالاتو کې اکثره وخت نه انتقالېږي او تفل ماشوم په تفل یا ماشوم روغ جو نړۍ ته راځي خو کوم وخت چې نړۍ ته راغلو باید مور دې شیدې ورکولو په وخت کې احتیاط وکړي او ټول هغه تدابیر په نظر کې ونیسي چې اړین دي مننه وروره
بله مننه کو حقمل افغان لخوس نه پلیګه کې دی مهرباني وکړي افغان صاحب
السلام علیکم
و علیکم سلام روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري مهرباني
تاسو د تاسو سره سلام مننه
علیکم سلام
لرم اول پوښتنه مې داده چې ایا تاسو پر کلوز مرض په کوم وخت کې دا تشخیص شو او یا د کوم خوادو کې زیات دا بل دا چې دا کې زیات دا په زنانو کې او بل څه زیات انسان بلغم ولري ایا دا پر کلوز کې نه شو کنه
ډېر مننه کوم دا پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي ډاکټر صاحب یو به مې راوړي
مننه وروره چې د خوستنې تماس نیولی و. لکه څنګه چې ته پوهیږې توبرکلوز میکروب په 1871 کال کې د یو جرمني عالم په واسطه چې رابرټ کوخ نومېدو د هغې په واسطه سره کشف شو. د دې نه پخوا هم شاید موجود وي پیړیو پیړیو کلو مخته ولې دې نه پخوا چا نه پېژندو. په 1871 کې د رابرټ کوخ جرمني عالم په واسطه سره کشف شو او په 14 مارچ همدا علت دی چې موږ په هر کال کې په 14 مارچ باندې د نری رنځ یا توبرکلوز نړیواله ورځ لمانځو. او د توبرکلوز په ټولو هیوادو کې پیدا کیږي. ولې زیاتره په هغه هیوادو کې پیدا کیږي چې هغه مخ پر وده وي، غریب وي، مسکین وي، لکه افغانستان او پاکستان او ځینې نور افریقایي هیوادونه چیرته چې غربت وي توبرکلوز د غریبۍ مرض دی، د مسکینۍ مرض دی، هلته به توبرکلوز زیات وي. همدارنګه د کوم وګړي کوم خلک چې یو ځای اوسیږي لکه په لایریو کې ځینې محصلینو یا په عسکري کښلو کې ځینې نورو ځایونو کې چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي، نو څنګه چې ته پوهیږې دا د ټوخي او پرنجلې لارې انتقالیږي، نو هلته به دا مرض هم زیات وي.
جاوید په لیکه کې دی، مهرباني.
سلام خورې تاسو ته او محترم ډاکټر صاحب ته. لکه ډاکټر
صاحب
یوه پوښتنه لرم چې دغه یوه دوره ما د توبرکلوز دوا خوړلې ده، بلکې د توبرکلوز شوشو مان ته دویمه دوره اوس هم دوا خورم او پیچکاریان و شیان و آیا پس له دې امکان لري چې دریمه
دوره ولري که همدغه آخري دوا دوره دی یا دوا نور هم لري که نه لري؟ بهترینه، ښه پوښتنه وکړه جاوید جان. مطمئن یم چې ته زما خبرې اورې او په هر ولایت کې چې وي ښه ژوند ولرې. جاوید جان، تا یوه دوره دوا خوړلې ده، هغې ته موږ وایو اوله کتګوري، او ته اوس په دویمه کتګوري کې تر درملنې لاندې. که زما غږ اورې د خپل کلینیک سره به په تماس کې شې، سر له سبا نه به د تا بلغم دوی جمعوري کی او یا به راټول کی او یا به تا مستقیمن راولیږي د نری رنز ملي پروګرام د افغان جاپان شپخانه ته. افغان جاپان شپخانه ځان سره یاداش کا راو بدلیږي تر څو چې د تا بلغم چون ته په دویمه کټګوري کې چې د تا بلغم کشت او کلچر شي. که چېرې ته نری رنز مقایم توبرکلوز ولري، نو په دې صورت کې تا ته دریمه کتګوري هم شته، چې دریمه کتګوري البته موږ نه ورته وایو، موږ ورته وایو څلورمه کتګوري. څلورمه کتګوري خصوصا د مقاومو ناروغانو لپاره ده. بیا هم ته د خپل مربوطه کلینیک سره په تماس کې شه، که چېرې ته هغوی لازمه وګڼله، نو ستا او یا د ستا بلغم موږ ته کابل ته رالیږي او موږ په دې کې سل فیصده همکار یو چې تا بلغم دلته کشت او کلچر شي تر څو دقیقه معلومه شي چې آیا تا دپاره څلورمه کتګوري ضرور ده او که نه. مننه وروره. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ ډېر ځلې دا لیدلي چې بي سي جي واکسین سل په سله معافیت نه ورکوي. تنه د بي سي جي واکسین کولی شي چې ډېرو وخیمو حالاتو څخه چې هغه ته وایو موږ میلری ټي بي یا ټي بي مننجایټس یا د دماغ توبرکلوز چې اکثره وروره وژونکی وي، دا بي سي جي واکسین کولی شي چې د ډېرو وژونکو اشکالو څخه مخنیوی وکړي. دا واکسین د وژونکو اشکالو په مخنیوي کې ډېر مؤثر، سل په سله مؤثر. هیله مې دا ده چې تاسو یې خپلو تنکیو او خوږو ماشومانو ته تدبیر کړئ.
بلې، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. احمد شاه له کابل نه په لیږه کې دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. نو دی جان تاسو؟
وعلیکم السلام، مهرباني.
ډاکټر صاحب، زما زنګنو خوږیږي کله چې ډېر کینما، دغه زما دوه ډېر درد پیدا کوي چې بیا وخیزم او قدم وهم، کډیر قدم وهم بیا هم درد پیدا کوي. دا نه پیغم چې خبره ده.
مننه ورورا مورو جان اصلا د تا مشکل مربوط کی دی اورتوپیډی د متخصص خزما پښنیات تا دا د خبر داویست دی هډو کی ډاکټر زیاده اورتوپیډی ډاکټر سره مشوره وکي ولې بیا هم په دې عمر کې اکثرا وخت بعض مواد منرالونه او بعض مواد په ساينوویل فلوید ورته وای ما یې دا شغه کمیږي زما مشوره تا دا چې خبر داویست دی هډو کی ډاکټر سره تماس ونیسی او هغه ته یو د پال نږدې نه ورشي او خپل مشکل سره شریک کړي.
یو نوې سیړنه چې شوې ویل کېږي چې تر ډېره ښځې په دې ناروغۍ اخته کېږي ساسې په اند وجه څه ده؟
بلکل خورجان رښتیا ده. توبرکلوز په هغه څېړنو چې په افغانستان کې ښودلې ده متاسفانه ووایم په ښځو کې نظر نارینه وو ته زیات لیدل کېږي. شاید د ډېرې وجې وي ولې هغه څېړنې چې د زموږ په پروګرام کې اجرا شوي دي د هغو په هغې کې څو شیان ته اشاره شوې ده. اول په کم عمره په ښځو کې په کم عمر کې د واده کول مثلا اکثره وخت جون ښځې اتلس کلونه ټوټ عمر کې ولس شپاړس پنځلس حتی څوارلسو کې واده کېږي. نو دا د هغې معافیتي سیستم باندې اغیزه کوي. د هغې معافیت سیستم ښکته کېږي فلیاز د طبي دپاره یا توبرکلوز دپاره د نري رنځ دپاره زمینه مساعده کېږي. همداسن پرله پسې د ماشومانو راوړل یعنی دوی هغه فاصله چې تقریبا دوه نیم کاله ده هغوی دوی په نظر کې نه نیسي فلیازا فرلپسې ډول باندې ماشومان راوړي. او بل دا چې د زیاتو ماشومانو راوړل تاسو ته معلومه ده افغانستان کې اکثره وخت شاید اوسط ډول د پنځو نه تر شپږو اوو پورې ماشومان راوړي. دا هم یو علت کېدای شي.
بلې ډېره زیاته مننه. یو بل اورېدونکی هم دی د پوښتنه اخلو. ډېر منتظر پاتې شو. سلام علیکم.
زه ډاکټر صاحب سره پوښتنه لرم چې کله چې زه ډوډۍ خورم زما د می او دغه د ستوني می التهابي کېږي او دا دغه اثر د چی شي اثرات چې دی او دا څه بل شي خو نه.
په جواب په پوښتنه په جواب کې زه واړم وایم روزانه کوشش وکړه چې د مناسب خوړو استفاده وکړي. ډېر ترخه شیان رښتیا ده مثلا د مرچو او ځان ترشي استعمال د ستوني یا د ژبې د اطراف د تخریب سبب ګرځي. او کوشش وکړه ډوډۍ کې معلوم کړه که هر هغه شی چې تاسو ته دا مشکل پیدا کوي نو مهرباني وکړه هغه دغه شی نه شینه فرض وکړه او کته نه هغه شی ما استعمالوه انشاءالله چې دا مشکل به حل شي. او که حل نشو نو مهرباني وکړه د داخلي د متخصص یا د ستوني د متخصص سره کوشش وکړه مشوره وکړه انشاءالله چې هغه به تاته حتما مخنیکه مشوره درکړي.
د نری رنځ یا توبرکلوز متخصص ډاکټر محمد کمین ایوبی و چې د روغتیا د ژوند شتمنی د اونیس پروګرام په لومړۍ برخه کې خبرې کولې. دا بحث د راتلونکي او ساته پروګرام په دوهمه برخه کې به هم تعقیب و خو له هغه مخکې د دې خبرونې له کوربه جکفر احمدی څخه واورئ چې نور کوم